ډیر مننه فرشته نگاه تاسو هم ستړي مشي. د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. روسیا وایي امریکا د افغانستان په شاوخوا کې بیا د پښو ځای پسې ګرځي، خو باید ګاونډیان اډې ورنه کړي.
موږ یو ځل بیا د افغانستان پر ګاونډیو هېوادو شخ کوو چې د امریکا او ناټو پوځي حضور ته اجازه ورنه کړي.
ایران د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې. دوی له څه ویره لري؟
دوی د حقانی له شبکې ویر لري. د حقانی په شبکې کې حتی د ایران بلوچان هم شتون لري.
کندوزیان وایي خښ شوي ماینونه نه لا هم ژوند غواکي.
ما څه ګناه کړې ده چې د ما د کور په مخ کې مې فرش ده او د ما د کور مخه نه پاکيږي؟ دغه تمه توقع لرو چې بده لارې پاکې شي.
او د پاکستان لاهور ښار ته نږدې د مظاهرې پر مهال خوډب کې څلور پولیس وژل شوي. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. طالبانو یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د دوی حکومت دې په رسمیت وپیژندل شي. تورخم کې خلک لا هم له ستونزو سر ټکوي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا او سریلانکا د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی د یو مسؤل حکومت په توګه د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. امیر خان متقی دا خبره پرون ماښام په دوحه کې هغې ناستې ته وکړه چې د څوارلسو هیوادونو سفیرانو او ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي د غونډې ګډونوال تر ډیره د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتان وو. امیر خان متقی د رسمیت پیژندنې تر څنګ له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه هم کړې چې امریکا ته ووایي د افغانانو پر ملي شتمنۍ بندیزونه لرې کړي. طالبانو غونډه کې ویلي دوی له څلوېښتو کلونو وروسته په افغانستان کې یو حاکم نظام رامنځته کړی دی. د طالبانو د حکومت نږدې دوه نیمې میاشتې پوره شوې، خو تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی. ایرانی چارواکو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون په تهران کې د افغانستان په اړه تر جوړې شوې غونډې وروسته طالبان داسې مخاطب کړل:
د افغانستان د مسؤلینو او واکمنانو پاملرنه مو دې ته راواړوله چې په افغانستان کې تروریستي هلې ځلې باید د ګاونډیو هېوادو د امنیت خرابېدو سبب نه شي.
ایرانی چارواکو دا خبره هم وکړه چې ژر تر ژره باید د افغانستان ستونزې ته حل لاره پیدا شي او د افغانستان د اقتصادي کړکیج مخه دې ونیول شي. د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال محمد مخبر ویل که چیرته بیړنۍ هڅې ونه شي د افغانستان ستونزې به ګاونډیانو او د نړۍ نورو هیوادو ته هم سرایت وکړي. افغانان د تورخم دروازې د پرانستو سربیره شکایت لري چې د پاکستان لور ته د تیرېدو پر مهال له ستونزو سره مخامخېږي. د تورخم لاره د پنجشنبې په ورځ پرانستل شوه او د پاکستاني چارواکو په وینا د یوې اونۍ په ترڅ کې نږدې 11,000 افغانان پر دې دروازې د پاکستان خواته اوښتي دي. په تورخم کې د اسمت الله په نوم یو افغان د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې بیروبار ډیر دی، مریضان، مشران او سپینګیری دلته له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د پاکستان حکومت یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې پاسپورت لري او د پاکستان ویزه یې آنلاین اخیستی وي. د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ له 15 میاشتو راهیسې بنده وه او یوه اونۍ کېږي چې پرانستل شوې ده. د اوکراین پاوز د لومړي ځل لپاره د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو پر ضد له یوې ترکۍ بې پیلوټې الوتکې استفاده کړې ده. د اوکراین پاوز په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د بایر اکټار په نوم د ترکۍ الوتکې ویډیو خپره شوې ده چې د اوکراین په ختیځ کې یوه روسۍ توپچي وسیله له منځه وړي. د اوکراین د ځواکونو په وینا دې وسیلې د اوکراین یو پوځي وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د بې پیلوټه الوتکې دا برید مسکو سخت غندلی دی. ترکیه بې پیلوټه الوتکې پر اوکراین پلورلی دي. کیف غواړي چې لس نورې بې پیلوټه الوتکې هم له انقرې واخلي. امریکایي چارواکو پرون حقوقي هڅې پیل کړې چې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولیان اسانج د امریکا عدالت ته راکاږي. د اسوشیټډ پریس اجانس د خبر له مخې امریکایي چارواکو د برېټانیا له قاضیانو غوښتي دي چې په جاسوسۍ تورن شوی اسانج امریکا ته وسپاري. برېټانیا ورته غوښتنه په جنوري میاشت کې رد کړې وه. اسانج یوه لسیزه مخکې د امریکا د پوځ پټ اسناد خپاره کړي وو. دی 50 کلن دی او د 2019 کال د اپریل له میاشتې راهیسې په زندان کې دی. تر دې مخکې د په اکوادور کې د لندن په سفارت کې وکاله پټ تیر کړي څو سویډان ته ونسپارل شي. په سویډان کې اسانج په جنسي تیری تورن شوی، خو سټاکهولم 2 کاله مخکې دا تور لغوه کړ. وروسته تر دې چې مولداویا ونتوانېدل روسیې سره د انرژۍ په برخه کې نوی تړون وکړي، اروپایي ټولنې له دغه هیواد سره د طبیعي ګازو د بحران د مخنیوي په خاطر د 60 میلیونه یورو مرستې اعلان وکړ. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وندرلین پرون دا ژمنه وروسته تر دې وکړه چې د اونۍ په پیل کې مولداویا له پولاند څخه 1 میلیون متر مکعب ګاز واخیست. او د کرکټ د شلورونو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې ټاکل شوې ده چې نن استرالیا له سریلانکا سره مسابقه وکړي. پرون انګلستان د بنگلاديش لوبډلې ته په 8 وکټو ماتې ورکړه. په بله لوبه کې نامیبیا د سکاټلند لوبډلې ته د 4 وکټو په توپیر شکست ورکړ. د شلو اورونو کرکټ د نړیوال جام لوبې په متحده عربي اماراتو او عمان کې روانې دي. دا لوبې د اکتوبر په 18 پیل شوی او پایلوبه به یې د نومبر په 14 وي. دې ترڅ کې سبا د افغانستان ټیم له پاکستان سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، په همدې خپرونه کې د اروپای ټولنې له یو فعال سره یا د اروپای ټولنې له یو ډیپلوماټ سره مرکه هم درته لرو چې هغه په دې خبرې کوي چې په افغانستان کې ممکن د دوی ماموریت بیرته پیل شي. د مرکه وروسته راځي، خو اوس راځو د سر موضوع ته. ماسکاو د افغانستان له ګاونډیانو وغوښتل چې بهرنیو ځواکونو ته اډې ورنکړي، خو واشنګټن وایي چې د سیمې له هیوادونو سره په دې اړه خبرې روانې دي. لویدیځ په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ته اندېښنه لري. دې ته ماسکو هم اندېښمن دی، خو امریکایي پوځي چارواکي په دې باور دي چې د داعش په څیر د ترهګرو د ځپلو لپاره باید په سیمه کې حضور ولري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د روسي جګپوړي ډیپلوماټ افغانستان پر ګاونډیو چاغ وکړ چې د لویدیځ ځواکونو ته په خپله خاوره کې ځای ورنکړي. ماسکو دې ته اندېښمن دی چې داعش له افغانستانه منځنۍ اسیا ته لار ونه کړي او لویدیځ هیوادونه د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې د پښو ځای پیدا نه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف: موږ یو ځل بیا د افغانستان پر ګاونډیو هیوادو شخ کوو چې د امریکا او ناټو پوځي حضور ته اجازه ورنه کړي. دوی وروسته تر دې چې د افغانستان خاوره یې پرېښوده، اوس پلان لري چې هلته ځای پر ځای شي. لاوروف دا خبرې پرون په تهران کې د افغانستان لپاره جوړ شوي غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې یو ورځ وروسته تر دې وکړې چې د امریکا د دفاع وزارت د دفاع او پالیسي د برخې مرستیال کولن کال د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د استخباراتي ادارو له اټکل سره سم شی داعش تر شپږو میاشتو په لږه موده کې دا توان پیدا کړي چې پر متحد ایالتونو برید وکړي. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې هغه وخت داعش ځپلی شي چې په سیمه کې ځواکونه ولري او بې پیلوټه الوتکې هم اغېزمنې دي. د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال په وینا تر اوسه د افغانستان له کوم ګاونډي سره موافقه نه ده شوې چې پلي امریکایي ځواکونو ته ځای ورکړي، خو تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزارت وین جان کربي په واشنگتن کې خبري غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان له ګاونډیانو سره هم د رسپسیمه کې له شریکانو سره خبري روانې دي چې د امریکایي ځواکونو ملاتړ وکړي. د بی پیلوټ الوتکو په برخه کې بیا د سی ان ان د خبر له مخې امریکایان د اوس لپاره د پاکستان له فضا استفاده کوي او له اسلام آباد سره خبري روانې دي چې د هوایي دهلیز همداسې پرانیستې پریشتي. امریکا او ناټو په افغانستان او سیمه کې د داعش حضور ته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې داعش تر روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې په افغانستان کې 8 بریدونه کړي دي. سینن تلویزیون د چیرونکو په وینا څرګندوي چې داعش خراسان څنګه له 1.5 تر 2 زره پورې وسلوال لري، خو په لنډ وخت کې ممکن دا شمېره لوړه شي. د داعش یو شمېر غړي وروسته له دې د افغانستان له زندانونو په ځانګړي ډول د کابل له پولې چرخي زندان هم خوشي شول چې طالبانو کابل ونیو او دا زندانونه مات شول.
وموردل چې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف غواړي چې ګاونډي هیوادونه باید بیا امریکا او ناټو ته اډې ورنکړي. دوی د اندېښنه پرون د تهران په غونډه کې مطرح کړه. د تهران په پرونی غونډه کې رانی چارواکو د افغانستان لپاره په روان وضعیت اندېښنه وښوده. د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال محمد مخبر وویل که چېرته بیړنۍ هڅې ونه شي د افغانستان ستونزې به ګاونډیو او د نړۍ نورو هیوادونو ته هم ورسیږي. ایران چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو خوښ کړی و او د طالبانو د قطر له دفتر سره یې هم ښې اړیکې لرلې، اوس ولې اندېښمن دی؟ همدا پوښتنه زموږ همکار احمد شیبر د ایران د چارو له کارپوه عیسی ستانکزي نه د مرکې په پیل کې کړی.
کله چې د امریکا پخوانی ولسمشر له طالبانو سره روغه جوړه پیل کړې، هغه تفاهم وسو، نو له هغه وخت نه ایران هم هڅه پیل کړې چې طالبانو سره اړیکې پیاوړې کړي. نو دوی د طالبانو له هغې ډلې سره چې نسبتا منځلارې دي، ملا برادر یا هغه کسان چې معتدله دي، هغو سره رابط نه هغوی دعوت هم کړل او دغه رابط شروع شول. خو چې اوس دوی دغه اندېښنې چې کوي برسېره کوي، دا یو علت دا ده چې دوی د حقانی له شبکې ویر لري. که تاسو پام کړئ، د حقانی په شبکې کې حتی د ایران بلوچان هم شتون لري.
که چېرته له حقانی شبکې دوی دا اندېښنه لري، له دې نورو طالبانو سره ولې دوی بېرته نه غواړي چې نږدې شي او د تهران غونډې ته ولې نه ور بللې؟
دوی خو ډېر وخت دا کوشش کوي چې له طالبانو سره تعامل وکړي. حتی که تاسو پام کړی وي، د ایران ورځپاڼه چې د ایران افراطي لور ته نږدې دي یا د ایران رهبرۍ ته نږدې دي، لکه د کیهان ورځپاڼه یا نور ورځپاڼه، ډېره پخوانه د ایرانیانو په باور د طالبان د تطهیر کول او پاکولو پروسه پیل کړې وه. حتی ډېر راپورو دوی خپرول چې طالبان هغه پخواني طالبان نه دي، طالبان کولی سي بدل سي، طالبانو سره کولی سي تعامل وسي. خو دوی په دوی لتو فکر کوم چې طالبان نه دي دعوت کړي. خو دا ده چې د سیمې په ساوي هم لا تر اوسه دوی احتیاط نه کار اخلي، نه غواړي چې د یو بل مملکت مخکې سي، چې که دوی راوغواړي تقریبا په یو شکل یعنې د رسمیت ورکول یو بانام لري. او بل د ایران حکومت په داخل کې هم یو مشکل لري چې کله د افراطي لوري طالبانو سره د اړیکو او طالبانو د تطهیر کولو مسله راپورته کړه یا ډېر مطرح کړه چې طالبان اوس هم سوي دي، ښه سوي دي، تعامل سره کېدای شي. نو په ایران کې دننه د نشناستانو یا د هغه نورو ډلو خپله پته په حکومت کې ډېرو کسانو سخت خبرګون وښوده، ځکه دوی ویل چې ایران طالبان امکان نه لري چې له ایران سره نږدې شي. هغه پخواني ډیپلوماتان دي ایران ته دوی وسلي وو هغو ته اشاره کوله.
تاسو ویل چې ایران ممکن طالبان د دې لپاره د تهران غونډې ته نه وي اوربللې چې یو ډول مشروعیت ورنکړي، لیکن ایران له روسیې سره ډېر نږدې روابط لري. پوره یو اونۍ مخکې د ماسکو په غونډه کې طالبان حضور درلود، او د ماسکو په غونډه کې یو بل خبره وه چې هلته په افغانستان کې د ټول شموله حکومت موضوع یاد شوه، هغه څه نتیجه ورنه کړه، او د تهران په غونډه کې بیرته دا موضوع رابرسېره شوه. که چېرته داسې موضوعات رابرسېره کوي، وبخښئ چې له طالبانو سره به د دوی دغه نږدې روابط بیرته سره لري نه شي.
د ایران حکومت په یو ډول مجبوره هم ده، ځکه په داخل کې په حکومت نه بهر خلک هغوی په دې ټینګار کې چې باید د احمدشاه مسعود د زوی نه نوي مقاومت ته باید حمایت شي. د ربطاس حال کې چې موږ تاسو ګورو، د ایران حکومت هېڅ هم د هغوی نه حمایت نه ده کړی، ځکه دوی پوهېږي چې د ایران حکومت چې نور هغوی دوی ته په ګټه نه دي. نو هر رقم چې طالبان حاکمه دي، باید د طالبانو سره تعامل وکړي. ولې روسیه دا مشکل نه لري؟ روسیه یوازې هغه عمومي مسلې چې مطرح کوي چې د ټول شموله حکومت ته یا مثلا نورې عمومي هغه غوښتنې دي چې نورې نړیوال ټولنې کوي. ولې ایران زیات ورته متوجه نه ده؟ ایران ټوله مهم شی په ایران کې اوس د خپل د ایران د نظام د بقا خبره ده. نو د دې لپاره د ایران چارواکي حڅه کوي چې په دې شکل باندې خپل ملت خپل داخل کې هم خلک آرام او ساتیت هغه کسان چې له حکومت سره نږدې دي هغوی هم راونه پارېږي. د طالبانو د حکومت د ایران د حکومت د اړیکو په ارتباط نو ځکه لږ احتیاط کار اخلي.
د ایران د چارو کتونکي عیسی ستانکزي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اروپای ټولنه په افغانستان کې د خپل ماموریت د بیا پایل په اړه غور کوي. په دې اړه درته وروسته یوه تفصیلي مرکه لرو، خو اوس دا راپور اخلو چې د کندوز اوسیدونکي وایي د طالبانو او پخواني حکومت لخوا ښخ شوي ماینونه یې اوس هم ژوند ګواښي.
د یو شمېر کندوزیانو په خبره چې په تیرو دوه لسیزو کې د جګړې ښکېلو لورو د یو بل د ورتک د مخنیوي په هدف د زیات شمېر کلو پر عمومي سړکونو او لارو کې ماینونه خښ کړي وو چې لا هم خښ شوي ماینونه نه دي اصل شوي او دې مسلې د خلکو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کړی دی. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یوه اوسېدونکي محب الله عمرخیل ازادۍ راډیو ته وویل
اوس فعلا د چهاردرې اکثره سړکونه دي په ماینو فرج دي. خلکو ته مثال یو طالب ورته وایي چې په دغه لاره ځه او په دغه جای مه ځه، هغه چې وخت ګوري ورور هلته په ورغلي په ماینو باندې الوتې دي. ما څه ګناه کړې ده چې د ما د کور په مخکې ماین فرج ده او د ما د کور مخه نه پاکېږي او ما ته وایي چې له کوره مه راوزه؟ خو له دنیاوالو نه نه عمارت نه دغه تمه توقع لرو چې بالخصوصا دغه ماینو ته ډېره جدي توجه وسي او دا لارې پاکې شي.
دیرش کلن امیر خان د کندز د ګلتپې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د هغې یوه پښه لس کاله وړاندې د ماین په چاودنه کې پرې شوې ده. دی له طالبانو غواړي چې ښخ شوي ماینونه شن کړي تر څو نور کسان د ده له برخلیک سره مخ نه شي.
قبلا کې پایم قطع نه بود، زندگی خوب صحیح بود. پایم کې قطع شد، بېخي زندگی تلخ شد.
پښه مې چې نه وه پرې شوې، ژوند مې ډېر ښه و. خو کله چې د ماین په چاودنه کې پښه مې پرې شوه، نو ژوند مې تریخ شو او اوس له سختو ستونزو سره مخ یم. زه له طالبانو غواړم چې ښخ شوي ماینونه شن کړي تر څو نور انسانان زما په څیر معیوب نه شي.
د خلکو د خبرو له مخې چې په کلو او بانډو کې د ځمکني ماینونو موجودیت پر انسانانو سربیره اندې څارویو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او دغه راز د کرنې او بیا رغونې فعالیتونه هم له خنډ سره مخ کړي دي. د دغه ولایت امام صاحب ولسوالۍ یو اوسېدونکی اسماعیل وایي
جګړې وې، جنجالونه وو او ماینونه مخکې لکه په سیمو کې ول. نو موږ د طالبانو دا خواهش کوو لکه کوم ماینونه چې مخکې هغوی ځای پر ځای کړي وو، یا دولت له خوانو جمهوریت له خوانو ځای پر ځای شوي وو، باید هغه راټول کړي او هغه خونسا کړي تر څو زموږ ولس ته کوم صدمه ونه رسېږي یا کوم مشکل ورته پېښ نه شي.
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متي الله روحاني بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې په نږدې راتلونکو کې د دې ولایت په کچه د ماین پاکۍ بهیر پیل کېږي.
د اسلامی امارت د ماین پاکی موسسه سره په همکاري باندې داسې یو پروګرام په لاره اچولی ده. نو انشاءالله چې په کومو ځایونو کې داسې انفجاري مواد وي، دغه به هغه کوي راباسي او خونسا کوي. خلک تشویش نه کوي، انشاءالله په لنډ وخت کې به دغه ادارې خپل فعالیت پیل کړي.
د کندوزیانو په وینا افغانستان د څلور لسیزو راهیسې د خونړیو جګړو ډګر وو چې له کبله د هیواد په بېلابېلو سیمو او په ځانګړې توګه په کندوز کې ناچاودېدونکي توکي او ماینونه یې په میراث پرېښي چې هره ورځ د افغانانو ژوند ګواښي.
اروپایي ټولنه په افغانستان کې د خپل ماموریت د بیا پایل په اړه غور کوي. دغه ټولنه ژمنه کړې چې څه باندې یو میلیارد ډالر به په مختلفو برخو کې له هغې جملې د روغتیا او زده کړو په برخو کې لګوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې ویاند نبیلې مصرالی ویلي چې افغانستان کې خلکو ته د مرستې رسونې په خاطر له طالبانو سره تعامل کوي خو حکومت یې په رسمیت نه پیژني. مصطفی صدیقی له مصرالی سره خبرې کړې او په پایل کې له هغې پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
اروپایي ټولنه کله په افغانستان کې خپل ماموریت بیا پیلوي؟
اروپای ټولنه غواړي چې د اوس لپاره په افغانستان کې حد عقل حضور ولري. د امنیتي بیرې له کبله نه شو کولای چې په افغانستان کې د خپل فعالیت د بیا پیل د وخت په اړه جزئیات شریک کړو. خو د دې ټکي یادونه اړینه ده، څرنګه چې پخوا ویلي، دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. غواړو د افغانستان له خلکو سره چې مرستې ته اړتیا لري نږدې پاتې سو، چې وکولای سو هغوی ته مرسته ورکړو، او موږ ناچاره یو چې له طالبانو سره تعامل ولرو. دا کار په افغانستان کې د بندو پاتو اروپایي وګړو او د هغو افغانانو د ایستلو لپاره دی چې له تهدید سره مخامخ دي، او همداراز د دې لپاره چې د بشري مرستو دوام تضمین شي.
So we know that you have talked, I mean the EU. د اروپایي ټولنې استازو له طالبانو سره خبرې کړې چې څوک د دوی د امنیت تضمین کوي. طالبان که اروپایي ټولنه. Security of your mission in Afghanistan, the Taliban or the EU?
For the moment what we are trying to do is to assess
اوس د امنیتي ترتیباتو او پسانه کې د حضور په اړه غور کوو. خو تر اوسه دا چې څوک به د امنیت د خوندي ساتلو تضمین کوي او یا په صحنه کې زموږ د حضور سره به څه پیښیږي په اړه یې تصمیم نه دی نیول سوی، او مختلف انتخابونه تر ارزونې لاندې دي.
آیا په افغانستان کې د خپل ماموریت د بیا پیل لپاره تخمینی چوکاټ لرئ؟ د بیلګې په توګه په څو ورځو کې څو راتلونکو اونیو او یا میاشتو کې خپل ماموریت پیلوئ؟
په صداقت سره باید ووایم، څرنګه مې چې په پیل کې ورته اشاره درلوده، اوس په دغه وخت کې په دې اړه غږېدل ستونزمن دي. د امنیتي ستونزو له امله په صحنه کې مو حد اقل حضور اړین او حساس دی.
Details when it comes to this minimal presence on the ground.
So let's talk about
the Mali mrasto paare che europai tolane de tsaban de 1 milliard dollar o mraste jmana kade singa da tar la sakawe che paise aro kasano ta warasegi.
Those in need really.
It's very important to say that regular
tar har sa da makha muhima da che wayu da europai tolane munazami prakhtiyai mraste daridili di. Shayad par de ba پو یاست چې په بهرنیو چارو کې د اروپای ټولنې 15 شرطونه لا هم پر خپل ځای پاتې دي چې د پراختیایي مرستو تر بیا پیل مخکې باید ومنل سي. دغې موضوع ته په پام سره نسو کولای چې ومنو افغانان د طالبانو له کړنو زیانمن نه کړي. دوی نه باید د طالبانو له کړنو وځوریږي، نو موږ باید هر څه چې په توان کې ولرو له یو انساني ناورین او ټولنیز اقتصادي وضعیت ته پاشل کېدو د مخنیوي لپاره وکارو. ستاسو اشاره هغه څه ته ده چې د اروپایي ټولنې مشري اعلان کړی دی، یعنې د افغانستان د مرستې بسته. دغه بسته کې د 300 میلیونو یورو په ارزښت بشري مرستې شامل دي. حداقل 2.5 میلیونه یې د اساسي ستونزو او اړتیاو د رفع کولو لپاره ځانګړي شوي دي چې په مستقیم ډول د افغانستان خلک ورڅخه برخمن کیږي. په تیره بیا د روغتیاو زده کړو په برخه کې او همدارنګه د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره مرسته پکښې کیږي. دا ډېره مهمه ده چې دغه کار د نړیوالو سازمانونو لخوا ترسره شي. له نړیوالو سازمانونو مې منظور د ملګرو ملتونو سازمان دی.
So the money does not
no mustaqiman de talibanu last nalwigi am dasida
through exactly it goes it's exactly what I'm trying to say is
da narivalu sazmanuno aw hamdaras pa sahna ki da hazir o ghair dawlati sazmanuno la khala gwal kije na da talibanu la kha بناان اروپای ټولنه او غړي وادونه ل خپل نړیوالو شریکانو سره له هغه جملې د ملګرو ملتونو سازمان سره د بشری مرستو په اړه د یوې شې لارې پرموندلو خبرې کوي. دا اقدام د بودیجې له انحراف مخنیوي دی او ډاډ ترلاسه کیږي چې خلک په مستقیم ډول له دغو مرستو برخمن کیږي. زموږ اصلي هدف دا دی چې خلک له ستو وضعیت څخه ونه ځوریږي. بناان جزئیات به پراتلونکو اونیو او میاشتو کې معلوم
شي. ولې اروپای
ټولنه طالبان په رسمیت نه پیژني؟ طالبان
وی آر دی یو سټانس
اروپای ټولنه د افغانستان د خلکو ترڅنګ ده. دا د نن ورځې تر ټولو مهمه موضوع او مهم پیغام دی. په تیره لسیزه کې د افغانستان د خلکو مهم سیاسي، اقتصادي او ټولنیز لاسته راوړنې چې پکښې د ښځو، کوچنیانو، لږکیو حقونه، زده کړې او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی شامل وو، نشو کولای چې پرېږدو چې دا لاسته راوړنې له منځه ولاړې سي. افغانستان او خلک یې زموږ لپاره مهمه موضوع ده او پر موږ اغیز پرېږدي. د سیمې او نړۍ پر ثبات اغیز کوي. بناان موږ له طالبانو سره تعامل ته اړتیا لرو. له خطر سره مخامخ شوي خلکو او زیانمنېدونکو ته د مرستو ویش او په دې تړاو د موضوع څرګندول موږ ته ډېر مهم دي. خو څرنګه چې مې وویل، دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي او زموږ د تعامل کچه د طالبانو پر چلند پورې تړاو لري. د دغه چلند د ارزونې لپاره موږ معیارونه ټاکلي دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپای ټولنې 15 مورده توقعات تشریح کړي دي، یعنی افغانستان نه باید د نړۍ نورو هیوادونو ته د تروریزم د لیږد لپاره اډه واوسي. بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته، د قانون حاکمیت ته او د رسنیو ازادي ته احترام وسي. ټول شموله او انتقالي حکومت چې سیاسي څیرې پکښې ګډون ولري رامنځته سي. بشري مرستو ته په آزاد لاسرسی موجود وي. هغه پروسیجرونو او شرطونو ته احترام وسي چې د مرستو رسولو په برخه کې کیږي، او طالبان بهرنیو وګړو ته اجازه ورکړي چې له افغانستان څخه ووزي، او یا هغه افغانان چې د تهدید سره مخامخ دي او غواړي وطن پرېږدي. په همدې اساس غواړم ووایم چې په رسمیت پیژندل او له طالبانو سره تعامل د هغوی پر اقداماتو پورې تړاو
لري.
The
طالبان له نظره دوی نوې حاکمان دي. حکومت یې ټول شموله دی او دوی تر دې پخوا د اروپایي ټولنې استازو د متحده ایالاتو، چین، روسیې، پاکستان او نور زینف سیمه ییز هیوادونو له استازو سره کتلې. آیا فکر کوئ چې طالبان د دې لپاره چې د اروپایي ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي ستاسو ټاکلو شرطونو ته اهمیت ورکړي؟
To be recognized by the bloc.
Well, I'm not going to speculate.
زه نه غواړم چې تصور بیان کړم، زه حقایق وایم. فکر کوم چې طالبان لیواله دي چې پر نړیواله سطح په رسمیت وپیژندل شي. یاد مو کړه چې دوی به له ټولو هیوادونو سره خبرې کوي. دوی له امریکا، روسیې، پاکستان او همداراز په دوحه کې له موږ سره خبرې کوي. طالبان نه یوازې د معاشونو د ورکړې په برخه کې، بلکې د ټولو شیانو د ورکړې په برخه کې د پیسو له کمښت سره مخامخ دي. په همدې اساس دوی د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. نړیوال مالی سازمانونه لکه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان نوی چارواکو ته د پیسو ورکړه بند کړې ده. باید هیر نه کړو چې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه او اروپای ټولنې هم خپل پراختیايي کومکونه بند کړي دي. زموږ تعامل هم د طالبانو پر اقداماتو پورې تړاو لري.
د افغانستان خلک د طالبانو د اقداماتو په اړه مختلف نظرونه لري. د مثال په توګه افغان ښځې د اګست لسمې راهیسې سړکونو ته راووتې، اعتراض یې وکړ. اروپایي ټولنه څنګه کولی شي چې د هغوی غوښتنې او اړتیاوې ورپوره کړي؟
Well, this is precise.
دقیقاً دا یو له معیارونو دی. ما معیارونو ته اشاره درلوده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو سره مو ټاکلې او له هغې څخه د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته احترام او د قانون حاکمیت او د رسنیو ازادي ده. موږ دغو ارزښتونو ته ډېر اهمیت ورکوو او له طالبانو غواړو چې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو حقونو ته احترام وکړي.
طالبانو د دوحې د تړون پر اساس د امریکا متحده ایالاتو او هغه شریکانو د امنیتي تضمین ورکړي. خو په کندوز او کندهار کې د شیعهګانو پر جماعتونو رسمیو حملو چې داعشي مسؤلیت ومانه، د طالبانو لخوا د کړو وعده د عملي کولو په برخه کې د هغوی د وړتیاو په وړاندې پوښتنې پیدا کړې دي. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د حضور په اړه څومره اندېښمنه ده؟
The Khorasan province of Daesh in Afghanistan.
Well, as I said earlier,
څنګه چې په خوا ویلي، موږ د طالبانو کړنې ارزوو، نه د هغوی ژمنې. د دغو نفرت پارونکو جنایتو عاملان باید عدالت ته راکش سي. موږ په کندوز او کندهار کې د شیعهګانو پر جماعتونو د حملو په تړاو په وضاحت سره خبرې کړې دي. د ټولو افغانانو بشري حقونه له هغې جملې څخه، د ژوند حق، د قومي او مذهبي اقلیتونو حق باید خوندي وي او ورڅخه ساتنه وسي. د تروریستي حملو دوام د یوه باثباته او سوله ییز افغانستان لپاره ستونزې جوړوي. په هغه افغانستان کې چې ټول وګړي ځان مسؤونه حس کړي، یو له پنځو معیارونو چې تر دې پخوا مې ورته اشاره کړې وه همدا دی چې افغانستان نه باید نورو هیوادونو ته د تروریستانو د لیږد په مرکز بدل سي.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې ویاند نبیلا مسرالی و چې له مصطفی صدیقي سره یې خبرې کولې.
تاسو له پیغامونو
یعقوب ما د جلالآباد ښار نه خبرې کوم. ما په څو ته جد ته دکان خکړه ده، قوالی بندي دي، قواله نه کیږي. سړک ته سړی ته پیسې راکړه، محتاج احتیاج ما د ولګن ماشومان ورکیږي او سړی ته پیسې راکړه، ته ما ته قواله راکړه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه په محمد طرحات اکبر خیل آزادی ریډیو ته دا پیغام پیژم. زما د ټول نړیوال خصوصا د امریکا څخه دا پوښتنه چې تاسو د بشري حقونو نالي وي، تاسو د بشریت احترام ته وزارت توجه کړی دی. السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. دا چې زه په تیر نظام کې د ناټو ځواکونو سره د ترجمان په حیث مدند درلودل او په افغانستان کې د علاقې څخه وروسته زه د افغان امنیتي ځواکونو کې مدند درلودله چې افغانستان وضعیت ښه و، موږ خپل ژوند کولو. اوس حالاتو کې چې ډېر حالات خراب دي، تاسو حتی چې ټول افغانستان باندې د طالبانو ولکه ده، نو موږ له ډېر له غربت له وجې نه زه کلي ته لاړم، زموږ ژوند په خطر کې دی.
طالب اخلاقه په مولو شه په کتاب پروتي داویشن هی خولینا طالب جان دا حکومت ته څه نه کیږي ما د خلق واز نه ما دا وتکا سابړ کی چمړه دی دا په پوراز د ماشر د امیر المؤمنین پښتنه کی چې دا ته په دوره کې دا وتکا سا وړه ماشومون سرګام را شو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ کاګله آزادی رادیو نه اوري دویم نیمایي ته نږدې شوی یو وړاندې درته بشري حقونه او ژوند په شیبو کې پروګرامونه لرو خو اوس اته نیمې بجې دي. په مکړی لانډو خبرونو ته د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر وایي دوی د یو مسؤل حکومت په توګه د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. امیر خان متقی دا خبره پرون ماښام په دوحه کې هغې ناستې ته وکړه چې د 14 هیوادونو سفیرانو او ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي د غونډې ګډونوال تر ډیره د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتان وو. ایرانی چارواکو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي طالبان باید په ډاګه کړي چې د افغانستان ترهګریز ګواښونه ګاونډیو ته نه رسیږي. افغانان د تورخم دروازې د پرانیستو سربیره شکایت لري چې د پاکستان لور ته د تیرېدو پر مهال د ستونزو سره مخامخ کیږي. د اوکراین پوځ د لومړي ځل لپاره د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو پر ضد له یوې ترکۍ بې پیلوټې الوتکې استفاده کړې ده. امریکایي چارواکو پرون حقوقي هڅې پیل کړې چې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولان اسانج د امریکا عدالت ته راکاږي. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس د خبر له مخې امریکایي چارواکو د برېټانیا له قاضیانو غوښتي چې په جاسوسۍ تورن شوی اسانج امریکا ته وسپاري. وروسته تر دې چې مولداویا ونتوانېدل روسیې سره د انرژۍ په برخه کې نوی تړون وکړي، اروپایي ټولنې له دغه هیواد سره د طبیعي ګازو د بحران د مخنیوي په خاطر د 6 میلیونه یورو مرستې اعلان وکړ. او د کرکټ د شلاورونو نړیوال جام لوبه په تراس کې ټاکل شوې ده چې نن استرالیا له سریلانکا سره مسابقه وکړي. سبا به افغانستان او پاکستان سره مخامخ کیږي. غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ وی پانه کې مونډلی شي د وی پانه آدرس دی azadiradio.com. د پاکستان امنیتي چارواکي لاهور ښار ته نږدې د څلورو پولیسو د وژل کېدو او د سلګونو کسانو د ټپ کېدو خبر ورکوي. دا مرجوب له هغه وخت وشو چې د منشوې افراطي ډلې تحریک لبایک پاکستانی غړو په زور غوښتل چې د پلازمینې اسلام آباد لور ته روان شي. په دې اړه د احمد شیبر راپور ته پام وکړئ. ورپسې 19 پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې ماهره وي.
د پنجاب د پولیسو یو ویان وویل د تحریک لبیک پاکستان لغړیو سره د لاهور په لمن کې د شیخ پوره پر لوی لار پر نشته وشوه. د پولیسو په وینا د تحریک لبیک پاکستان لغړیو سره توپنچا او ماشیندار وو چې پر هغو امنیتي ځواکونو یې ډزې وکړې چې مظاهره چانې څرل. ریوټرز اژانس د پنجاب د پولیسو د مشر راو سردار علی خان په وینا خبر ورکړ چې د پولیسو لږ تر لږه 4 افسران وژل شوي او حداقل 235 تنه نور ټپیان شوي دي. د تحریک لبیک پاکستان ویندویانو هم د دې ډلې د یو شمېر فعالانو د وژل کېدو یا ټپي کېدو خبر ورکړی دی، خو کره شمېره یې نه ده ویلې. د دې اسلامي ډلې چې فعالیت یې بند دی، په زرګونو پلویان د جمعې له ورځې را په دې خوا د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو د خپرېدو له امله چې بې فرانسوي طنزیه مجلې خپره کړې وه د پاکستان تر ټولو مستحمه لویه لار بنده کړې ده او دوی غوښتنې لري حکومت د فرانسې سفیر له اسلام آباد وباسي او د دوی زنداني مشر دې خوشي کړي. له 2 ورځو نشته وروسته چې تېره اونۍ پکې د پولیسو 3 افسران هم وژل شوي وو، د پاکستان د کورنیو چارو وزارت امر وکړ چې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې په سیمه کې ملیشه ځواکونه ځای پر ځای شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید خبریالانو ته وویل چې ملیشه ځواکونه به 2 میاشتې په دې سیمه کې وي او دوی کولی شي چې د پنجاب هرې سیمې ته چې غواړي لاړ شي. شیخ رشید د تحریک لبیک پاکستان غړیو ته خبرداری ورکړ چې له سیمې ووځي. دا د دې ډلې درېم اعتراضي کمپاین دی چې له 2010 کال راهیسې د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کاریکاتورونو د خپرېدو لپاره کوي. فرانسوي مجلې شارلي ابدو لومړی ځل دا کاریکاتورونه په 2016 کال کې خپره کړي وو او په روسش کال هغه وخت بیا خپره کړل چې د هغو افراطي مسلمانانو محاکمه پیل شوه چې په 2015 کال کې په پاریس کې د دې مجلې پر دفتر خونړی برید کړی وو. د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري ویلي حکومت به له زوره کار واخلي څو د تحریک لبیک پاکستان غړي اسلام آباد ته داخل نشي. د خبریالانو ته وویل چې تر اوسه حکومت له زغمه کار اخیستی دی، خو که چېرته همداسې ګواښ وي نو تر دې وروسته یې حکومت نشي زغملی. د ګرند ټرانک روټ شاوخوا لارې بندې شوې دي او د لاهور چارواکو مخکې له ښار ته د تګ او راتک پر لارو په دې سیمو کې کانټینرونه ځای پر ځای کړي دي.
اساسي او بشري حقوق.
السلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم. هیله لرم چې ټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د ازادۍ په حق باندې خبرې کوو چې درون میلمه هم را سره ده، حقوق پوه عبدالستار سعادت. دوی نه به پوښتنې خپلې مطرح کړو، په پیل کې به دوی ته ښه راغلاست وایو. سعادت صاحب، اول خو ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته وخت راکړه.